السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخي وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوې ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه شي او پکې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغه افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې یې 12,200 جرمني ته رسېدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13مه په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چان لپاره ښه ترتیبات نیول شوي دي. نو مینوال کولی شي چې د غواړي ته راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري او له لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اګست په 15مه پای ته رسیږي د افغانستان اته پیاوړې کرکټ لوبډلې به سره مسابقې وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سې شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښوي دي چې دای پوځي افسر دی، له ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمتنیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړی چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهوو انډول ډیر پکې بیتولې دی.
د تعلیم په ارسه کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک، درې سوه ورځې وشوې چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند دي. د 12م ټولګي یو زده کوونکي
یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. نو موږ یو هدف درلود، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیې بې سارې لوړې شوې، موټر چلوونکي اوس د پولې ټک ته ناست وي.
مزدوري ولا کوم ځای ته کې چې دغه مزدوري څه مزدوري ده سره ماخه سره او ته ماخه باندې د تناسب په سودستا پیدا کې خو ارنه کې.
او روسی او اوکراینی پلاو د غلو دانو د صادراتو د بیا پایل په بحثونو کې پرمختګ کړی. دویمه نیمایی نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ انډول ډیر بیتولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده چې تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال اقتصادي فورم یا W
ای ایف په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال را په دې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1/3 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسله مخه یو شمېر تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1/5 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینه وو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/3 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینه وو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتېږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال را پدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده چې له دې سره د ښځو او نارینه وو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړ شي.
و موردل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت ژور بللی دی. د دې تفاوت په اړه د یوناما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. ښاغلی رامسپور وایي
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې پکې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلاتو او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په ترڅ کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو او همدارنګه جندر لپاره پالیسیګان جوړ شو او د جندر د متخصصینو د تربیه لپاره د کابل پانتون په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استعداد کنوانسیون څخه او همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې او همدارنګه د ایسټیجی یا سستینبل ډیولپمنټ ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې 5 هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژمنو کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړې وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د خوځو سیاسي مشارکت، د خوځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د خوځو وندو په امنیتی ادارو کې، دا ټول د دې کچې د 80 تر 15 تر 22 تر 30% پورې رسیدلی وو. د دې کچې ډیر ټیټ شو او اوس تقریبا دا د یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګاپ یا د جندر د وطن لکبله اخرینه درجه کې، یعنی په 1/3 درجه کې پات شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه گاونډي هم ډیر خراب بلل شوې دي، وضعیت خراب بلل شوې ده، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه ده؟
او متاسفانه چې دا گاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کیږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکال ګروپ قدرت ته ورسید، خامخان او هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي، پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي، او نن سبا د خوځو لپاره محدودیتونو حلی زلی دیر هلته جاری دی. او ایران که هم یو دیر رادیکال رژیم هلته واکمن دی. او دوی هم لیمونگ لی فضا و حالات است که دوی هم متاثر شویدی.
د بشری حقوقو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چیل آزادی رادیو سره پر جندر او د جندر پر سرنګوالی خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
مخکمو واوریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت یا په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو د ګډون انډول ډیر بیتولې بللی دی. بل ورته نن ټیک 300 ورځې وشو چې افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو بې برخې دي. دې کار نجونې خفه کړي او له طالبانو غواړي چې نور ښوونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د 12 ټولګي زده کوونکې د پدې اړه وایي
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې 12 کې رسېدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټولو ته هم نه شه دی یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپل خلکو ته او خپل همنوان سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نشي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نشي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کیږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینري خیال مدرلوده، د ښوونکي خیال مدرلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندزي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او دې د خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسل یو فزیک سره مې ډېره علاقه و. او کله چې خوندیو تړل شو نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم. خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمه دونه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي.
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوال ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی په خوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې وو چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې لشپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغه یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر 12 ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري؟
یو مثبت نظر لرم، دې ته ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي.
د 12 ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
هنت د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارډ ډالر په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې خو د اقتصادي چارو کتونکو په دې باور دي چې هغه وخت دا ستونزې یو مخ هواریدای شي چې په کابل کې واکمن حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني
د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یو شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هنت به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادولو لري د سوداګرو پیسې انتقالوي هنچ له افغانستان پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالر په ارزښت وچه میوه واردوله د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول آسان نه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړي ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډیر مهم بازار دی او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لار داده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلې وي خوشاغلی حافظی د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لار دی غوره شي
اوسنۍ بیرنۍ لار همدغه دی چې لکه چې پاکستان سره اوس سکارا او کرومایت او نور شیان ورکول کیږي د کلدار په مقابل او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان د نیول کیږي یعنی مبادلې جنس په جنس هندستان سره یوازنۍ لار همدغه دی کنه د سیستم د حوالی و ده په د لوی کچه ممکن نه دي ځکه چې د لوی شرکتونه د حوالی نیمني په دې خاطر چې دا راجستر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي
طالبانو چې پر اوسه شکل د اگست په مینه سم کابل ونیو تر هغه وروسته نړیوال ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر یې کنګل کړل په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه افغانستان بهر کړ چې د دې لامل افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر تخپلی پیسې نشاسته ولې
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د روسیا او اوکراین د پوزي پلاو ترمنز خبرې چې پرون په استانبول کې تر سره شوې له یو شمیر پرمختګونو سره ملې وي دوی وایي چې راتلونکو نه به بیا خبرو ته دوام ورکوي احمد شبری تفصیل دراوروي
د اوکراین او روسیې د پوزي پلاو ترمن تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او دواړو لورګو منلې ده چې راتلونکو نه به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني د ترکیې پوزي چارواکو او د ملګرو ملتونو استاذ هم په دې غونډه کې برخه لرله د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه غلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره د بهر ته صادر شي د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی ملګري ملتونه په نړیوالو بازارونو کې د غلو دانو کمښت اندېښنه لري د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکو اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به لدې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي د غونډې برخوال هیله مندې چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هوارې شي چې د اوکراین سیلوګانې له سړو غلودانو تشي شي او نوی پکې ځای پر ځای شي که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریلګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادرې شي خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي اوکراین په نړۍ کې د غنمو اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخ یو ګلانو د غوړیو نشتې نیمایي برخه د اوکراین ده ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کشتي په تور سمندرګي کې درولې دي ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې با واوري چې په افغانستان کې په بیمخینی ډول د تیلو بایل وړي شوې دي. موټر چلوونکي وایي چې د تیلو بای همداسې وړي پاتې شي اړ بشي چې خپل کاروبار ودروي.
خاینن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بیل وړیدل تر بل هر موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرما موضوع وسی. موټر چلوونکي په خپل بي وسي او د تیلو د بیل وړیدل شاړي. دوی وایي د تیلو د بیل وړیدو سره ورزنۍ مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل خار دوه ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته ویل
مزدوري ولا کوم ځای نه مزدوري کې چې دغه مزدوري څه مزدوري ده هیڅ نه
یعنی سار چلوځي تر مخام
سر مخام ساسره او تر مخام بولم دلته نه شي هغه شي وسره تیر پیسې پرنه کوي سور کې سورستا پیدا کی خواره نه کوي
پیش کاز جمهوریت تال تقریبا 90 روپیه دغه لیتر تیل فرق اومده یک کار بار به در نه سه حال که یک سوری که میگه ما 1 نیم ساعت تا شهر نه بده یا 2 ساعت بده میوالا پایزنید کار بار نیست دیگه ما به در اینه که مبرایم سوکی به در 2-3-4 روپیه به در کار میکنی با اون پاس تیل بفته دیگه مزدوری مزدوری چیز نیست.
دا په داسې حال کې د چهارشنبه په کابل کې یو لیتر دیزل په 120 او یو لیتر پټرول په 95 افغانۍ پلورل کېدل. د تیلو بای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راوروسته په تیرو یو لسمیاشتو کې پر لپسې وخت په وخت لوړې شوې خو په وروستیو څو ورځو کې په بیساره ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیتر پټرول له 40 تر 30 او یو لیتر ډیزل له 80 تر 50 افغانۍ پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د طالبان لوري پر هغه ایرانی تیلو بندیز چې کیفیت ډیر خنه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالی ستر لاملونه دي. د دې خونې مشر یونس ممن دغه شان ازادي رادیو ته ویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډیره وه چې یو تعداد مافیایي کړي یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا دغه داسه ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوند مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جو چې په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهانی قیمت په اندازه باید وي مستلاب ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټاکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د سینو کورنیو کړیو یادونه شوې و چې د تیلو د بای په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوې. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې و چې دغه کورنۍ کړی به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسولین بیا وایي له ایران چې له تیرو 60 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت ښایي ډیر ښه نه وي خو بې کیفیته هم نه دي. د دې ټولنې مسول ذبیح الله عمرخیل ازادۍ رادیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بایو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې غوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي ځکه دوی بدیل لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته ارزه به دایم کم او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بیلابیلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ رادیو ته ویل ښایي وونه وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر پاړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره سوې ده افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره سوې ده که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حال موږ کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال وړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورتونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیه کې له 100 تر 110 ډالرو کمښت راغلی دی.
آزادي رادیو د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي هغه ولایتونو ته د سیړنې او سپیناوي لپاره پلاوی لیږلې چې په دې وروستیو کې د کولرا پیښې پکې رامنځته شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسینکي صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نس ناستی لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم د کولرا علایم لري، نو ځکه د مایات ډیر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړو، له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولارا ناروغۍ علایم لري، ډیر مایعات ورکړي، اوس ګنګس دی، ډیر درد لري او له خولی او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آفز راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولارا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 13 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغي ته باید ژر تر ژره رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي سهو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغي ته رسیدګي نس کولی، ټول سوالیت امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت بیان شرافت زمان وایي چې دوی خپل د روغتیايي کارکونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لیږلي. هغوی د کولرا د ناروغي په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې د کولرا د ویانه د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لیږلي، تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړ شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته ویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی کولرا ناروغي څخه د خوندې پاتې کېدل او پاره وایي
دغه د احتیاط مراعات نشي، د دې لپاره من تر دې خصوصا کوشش دا وکړو چې موږ خپل وګړو د وښ او هغه ما ځای مو ان مو چې په هغه باندې پاس کوو چې باندې دین وځي. هغه دې نه هغه کوشش نه دا وکړو چې د وارث څخه د زیاتې استفاده کوو، چې د موږ پایا چې دا وځي ځای کې پای کې سودا پوتاشا.
د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستای، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغي له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یو وژونکې ناروغي ده او ډیر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي او سم تاسو یو شمیر پیغامونه.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روزو خوشاله به وي. زه ازادي رادیو ته د میسج پیګم چې په خصوص ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې د بیل ور شوې دي د اوس وخت کې د سونټو په بخه کې ډیزل ګیس دا شو نور به خیز در شوی دی. اسلامي مراد نو وختونه د چې باید د ریټنه وکړ ټیکلی پر چرته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچارځي کې پرچوین دی شوی دی. باید د پرچوین نور کمې کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې به خیز د پیسې فرکېږي. باید ګمرک کم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي، څه پیسې نشته ورسره. په دې اړه باید اسلامي مراد غور وکړي. دا پیغام ماته باید خو شي. ډیر مننه. والسلام.
سلامونه نیکه هله درنه احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ښه عبدالسلام مریم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم. زما دا پیغام دی کنه د ندالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک شې دا ډیر زیات سر خراب دی. زما لوړ پوره چارواکو صدا اوښتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې موږ سره مریضان سره یې موږ تر شاره پرې ژر تر ژر لاسرسي نو سکوالای.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو. دا د مرستو د توزیع مو دی ورغان بل ورغان پلاس دی بل مللي ورغان پلاس ورکړی وای یم دی بل چا پلاس ورکړی وای. دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیدي. دا طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې عسکر تر ولسوال وژی دی، ولسوال تر عسکر وژی دی، ولسوالی تر ولسوال وژی دی. ورور ته د ورور حق پلاس ورکړي چې دا در کور پورې وسه په ولا کې در کور ورته رسیدي. یو ورور یې طالب یې ملکی چا خالی پلاشه ور کی چدا دی ملکی ورور ته ور ونی ور دی دا شی وژ خلق یو دا شی وژ خلق پلاش کی دی دا واک نو هله کو د دا برستندو ادارو سه خچ دا شی ورغان ته دا وظیفه ور وسپاری چ د هر چا خپل حق تر خپل پلاس ور کی
د سهار اتنیمه بجې شوې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقونه خو اوس په مکړې لانډو خبرونه ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکو نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته ویل چې د طالبانو له استازي سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژبنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړ شي او په کې د لږ تر لږه 60 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د طالبانو ویاندویانو هم ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې د دوی لخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د غونډه کې ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغو افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمنی ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 او یا په سلو کې جرمنی ته انتقال کړی دی. جرمنی د تیر کال اگست 15مې نیټه وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژمنه کړې وه چې 23300 افغانانو ته به پناه ورکوي. له دې ډلې یې اوس 12200 جرمنی ته رسیدلی دی. د جرمنی پر حکومت دا نیوکه کیږي چې له افغانستانه یې په بیړه د پوځیانو د ایستلو په وخت کې په زرګونو محلي کارکوونکي او هغه کسان چې خوندیتوب یې نه لاره هلته تر شا پرېښي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 13مه په کابل کې په د کابل په کرکټ لوبغالي کې پایل شي. دا لوبې د اگست 15مه پای ته رسیږي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستانی پوځي استخباراتي سرچینو ویلي چې ډګرمن لایق د سه شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین د ختیځ او جنوب څخه په زوره ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلای شي د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه په انټرنیټ کې اوریدلای شي. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو خبرېږي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادۍ رادیو لاند خبرونه د خبرونو لینکونه پر ټویټر کې هم مندلې شي او د غراس په انستګرام کې هم. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقوقو پروګرام مهیروي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلی حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته حتمي شول. د اجباري حجاب خبرې وشوې. له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري. دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکې نرګس په دې اکلا وایي:
کورنۍ والا یعنی ما یو تره زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي، او بیا وروسته دا خو بیخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې ښځې لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي.